په افغانستان کې ما زګر څلور بجې شوې ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کلای کوم په پایل کې لن خبرونه د طالبان حکومت وای د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیگ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خبريږي. سګنۍ لیگ د کپ په 15 منټه پیل شو او پرونی ورسته ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ویان دی روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دی چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 په هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د وکتون کې نظر اخیستي.
باوجود چې جنگ درېدلې دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نوې استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل خاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل خاریانو او هټیوالو اکثر لمن راپارولی دي.
نرخنامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
سبا د مارچ اتمه د خزونه ریواله ورځ ده. یو شمېر افغان خزي وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسیدلی په افغانستان کې چې دوی له ډیرو کړهونو سره مخامخ دي.
پکور کې روډي لرو نه پکور کې دغه نه د دوا د لرو دغه شین لرو چې راپورت کې کښته مومنان می د غاړي د یخ راته مناسبل.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونه دوهمه نیمه کې سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څنګه پروګرامونه هم هېروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لفظ د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 133 هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډیکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزي پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د خپل محاسبه غلطه او مغرضانه ده. موږ ردو مو د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامي مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خوایې کومه ځانګړې سیمه هم نه دنیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کړي. د بریدونو ته په کتو شنن کې او پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې ترڅنګ په جنگونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوختره خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د و اتیا لنه وژنو مسؤل طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړو. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امرتل چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. د دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتون کې حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو د هغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل جوړ. د دین علاوه فکر کوم یو بل باث چې دا غده مساوي حقوق کی او مساوي حقوقونه دي. فکر کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دي د نورو قومونو سره په یو اندازه یا پانډول کې دغه سوي. د دین علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت. کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده یو نیگیتیو منفی او بل پوزیټیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایزډ وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري، خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم څه وي، طالبان اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سولې باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخ ته ولاړ شي، او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات، مثبت تغیرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي، او دا طالبان ته یو نو کریډیټ راولي چې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی. نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې، زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي. د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزاد معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکو د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی دا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس آزادۍ رادیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موکتوای چې باید لز زر افغانۍ راکړي تر څو موکتاس تزای درکو، او هر میاش سلور زر افغانۍ د هغه ځای چې موکتاس ته درکو کرایې راکړي.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو او له همدې عمله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغی پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میتن میگم ما
طالبان موږ زوروی او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15000 افغانۍ له خپل غرفې راکړي او 15000 نورې باید کرایه راکړي. که دا کارونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ویردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیه قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع ده اوکراین کلکشت مخه کو په داسې حال کې چې پر اوکراین دی روسي يرغل نن دولسه ورځ ته غزيدلې غراز په پام کې چې نن د دوه لورو ترمنځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکل وورو
د فبروري په څلور وشتمه پر اوکراین دی روسي له بری دروسته د دوه هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبري شوی. خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمورس پر خپل فیسبوک پانه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حمله بندي کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکی وګړي وزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوی اوربند په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کېږي تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د یولس واسي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وي، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی شاهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونز میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونز میډال نو وګټل. په پکتیا ولایت کې د فول رزم سیالي پای ته ورسېدی. د بدني روزنې ورزشي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالي د زرغون پسرلی په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وي چې پرونه وخت پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې د تو کلبونو و ډیر جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فول رزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم لړۍ اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبېږي.
ازادي راډیو اورېده روان خبرونه تر دوهمې نیمه پورې زموږ همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ وو غا شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وو برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو لکبل د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم څه مده چې زدا زګیت ولاړه یم بنم پایو دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خاطر کوم دا نه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوری چې په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاذ وای تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې تر ننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د ادارې بنسټ مشر سید آغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د ښاغلي سید آغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا د طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارات یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله ل خپل او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان با یک دختر
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خوځو د ملاتړ لپاره جوړی شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خوځې چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خوځو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نشي کولای
و نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ پایل سره سم ترننه ترنیو کولاندې چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه راوز د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوڼه غلي کړل.
د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش ښه اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالۍ وایي چې دغه نرخ پانی به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پانو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوي دي. موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوی په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوی باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پانو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوی، بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتو کو بیې هم په ډاګه شوی دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې غاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډیر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډیر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدین نرخنامه کې چې د کاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بل اخره لیو شمیر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته و موندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړای. د کابل ښاروالۍ د نشراتو لمشه نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکه مو شریک کړي. هغه په جواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه تا خلکو ته مراندې کړي دا نرخنامه چې دا څه ده چې کله چې د ډالر په یم متفاوت شي بل شک په دې تغیرات راځي خو په لاندې نرخنامه مریولې ځادي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنیو توکو بیې مشخصې شوی دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاستې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ لوري د ټاکل شوی نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیا پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بورې وړو بیا 2015 خودل شوی خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریچو بیا 2050 خودل شوی خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو شپږ لیتره ټیم غړیو بیا په دې نرخنامه کې 2650 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثرو ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوی. طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
وس کارم نستا ټیمز کنن سی یو وس شانم ګران سی جی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګران سی جی کوم شته به ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتبوت لیا یا شونځی ته لیا یا د کارج مینا را پر پرسی جی چې موږ د ما په ځای د کټر مان دغه چې ما به مکتب وې لی وای او شونځی ته لیا وای درس مل تکړه وای او بیا نور کار مل سره کړو اوس دا غشتنه نور چې موږ ته ونځي مکتبونه راایله کې موږ مکتبونه وای او نور شین ارزانه کې موږ
پاسپور سی شان
د جراوت راغلیم نیمه زینب واده جراوت راغلیم چې نن می اتم د کمینه مده تام په تبخین نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نام یې تیم نو زمالم ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پای دا دوه نیمه سی اخلاص سو لز ما دی ما خطاس کما دانه پښ کې پیدا کړی دا دوه نیمه تاو بالاس یز ما دی ما خطاس کما دانه پښ کې پیدا کړی هغه دی کور کور تر ته قربان دی کله تر ته قربان دی چې ډیر تغیرات راغلي تغیرات راغلي دي چې دوه غنی ولا کلرو ولا ک یا دوه غنی پیدا کیږي یو د بیا خاصه غرانه د بل خاصه نيستي ده د بل خاصه دوه غنی شی ولا کی چې خلیته واچوم
د مارچ د اتمی نیټه په مناسبت مو د زینو شوزو